السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده امر کړی چې له دولتي ادارو او وزارتخانو شخصي استفاده ونه شي. د اخونزاده د امر په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر آژانس خبر ورکړی دی. د طالبانو رهبر ویلي چې که څوک په دولتي ادارو یا وزارتخانو کې اوسیږي، هغوی د نورو ځایونو ته انتقال شي. د دولتي ادارو او وزارتخانو د شخصي استفاده د ممنوعیت په اړه د طالبانو رهبر داسې وخت ته امر کړی چې د ځینو راپورونو په اساس د طالبانو یو شمېر چارواکي له دولتي امکاناتو ناوړه ګټه پورته کوي. د طالبانو مشر په کندهار کې اوسیږي او له هغه ځایه د رهبرۍ چارې مخته وړي، خو وزارتخانې او دولتي ادارې عموما په کابل کې دي. سبا د محرم د میاشتې لسمه یا د عاشورا ورځ ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د امن نظم ځواکونه یې موظف کړي چې د عاشورا د مراسمو لپاره ښه امنیت ونیسي، خو مهمه ده چې د دوی پټکو خلک په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي. په دې ورځ عموما شیعهګان د ویر مراسم او ختمونه کوي، خو لا معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت له یو لړ محدودیتونو سره به وتوانېږي چې د تېرو کلونو په څېر خپل مراسم په ازاده توګه ترسره کړي که نه. دغه وزارت په بیان کې راغلي چې د دغو مذهبي مراسمو د ښه ترسراوي لپاره باید خلک هر ډول شکمنې پېښې او موضوعګانې امنیتي ارګانونو ته راپور کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانګلی هیواد دی. دغه پروګرام د جولای په 14 په ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې د اقلیم د بدلون یو لامل د ګلخانهیي ګازونو خورېدل دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په شمال کې وروستي مرګوني سیلابونه د اقلیمي بدلون د ناوړه پایلو یوه بېلګه بللې. د راپورونو له مخې د سیلابونو له امله تر 310 کسان وژل شوي او زرګونه کورونه په بشپړ یا جزوي توګه ویجاړ شوي. د مرګ ژوبلې ډېرې پېښې او قربانیان په بغلان ولایت پورې اړوند دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د جولای په 14 د جمهوري پالو په ملي کانګره کې د ګډون په هدف د ویسکانسن ایالت ملواکي ښار ته ولاړ. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دغه کانګره د دوشنبه پرانیستل کېږي چې تر اوسه به یې ټرمپ د جمهوري پالو لخوا د ولسمشریزو ټاکنو د رسمي نومان په توګه ټاکل کېږي. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د راتلونکي نومبر میاشتې په 15 نیټه د ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایډن ترمنځ ترسره کېږي. ټرمپ پرون یوه ورځ وروسته تر هغه ملواکي ته وخوځېد چې پنسلوانیا کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال پرې ډزې وشوې او ټپي شو. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر خپل ټاکنیز سیال ډونالډ ټرمپ شوی برید غندلی او د پیښې د څېړنې لارښوونه یې کړې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو نوی وزیر ډیوید لامی به اسرائیل او فلسطین ته د سفر پر مهال په غزه کې د سمدستي اوربند او د یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره فشار راوړي. دغه وزارت ته یو بیان کې ویلي لامی به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري او د غزې د کړکېچ او یرغمل شوو کسانو د سمدستي حل په اړه به خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په غزه کې مرګ ژوبله او ویجاړۍ د زغملو وړ نه دي. د غزې په جګړه کې چې اوس یې لسمه میاشت ده، زرګونه ملکیان وژل شوي او بشري ناورین هلته دوام لري. هسپانیا د اروپا د فوټبال اتلولي وګټله. د هسپانیا د فوټبال ملي ټیم د یکشنبې په شپه د انګلستان د فوټبال ملي ټیم ته 2-1 ماته ورکړه. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولي سیالۍ د جرمني په کوربتوب د جون 14 پیل شوې وې چې پایلو به یې د برلین په اولمپیاد لوبغالي کې وشوه. هسپانیا وتوانېده د اروپا د ملتونو د فوټبال سیالیو په اتلولیو کې ریکارډ ټینګ کړي، ځکه په وروستۍ بریا سره یې د خپلو اتلولیو شمېر په دې جام کې 4 ته ورسوه. او هسپانوي کارلوس الکاراز د نړۍ د ټینس د وتلي لوبغاړي نوواک جوکوواکویچ په ماتولو د ویمبلډن اتلولي وګټله. د راپورونو له مخې الکاراز 2.5 میلیون سترلینګ پاوند یا څه باندې 3.4 میلیون ډالره جایزه هم ترلاسه کړې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. پاکستان کې هغه افغانان د تابعیت غوښتنه کوي چې څو نسل یې هلته زیږیدلې دي.
ہمارے پیدائش آئے، ہمارے بچوں کی پیدائش ہمارے یہاں ہے.
دلتا پیدا اور آلو شویو معشومان میں دلتا زیگی دلی آن پرون محمد دلتا پیدا شوی سنگ آلتا لار شو.
له پاکستان او ایران د کډوالو ستنولو افغانستان کې بشري وضعیت لا نازک کړی. په کور دننه بیا لوستي ځوانان له بیکاری شکایتونه لري.
د ساينس په کچه باندې مزدک کړی دی په اقتصاد په هنځي کې د درې کال کې چې فارغ شوی یم داسې اداري کارونه دي چې پاغي باندې هم پويګم وظیفه مینه تر لاسه کړی
د هغه کس په موټر کې چاودیدونکي مواد پیدا شوی چې د امریکا پر پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ یې ډزې کړي امریکایي چارواکي وایي درې اتباع یې دا مهال د طالبانو په زندان کې دي که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ ستاسو پیغامونه مو هم راخیستي
د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجیان په رسمیت وپیژني او په افغانستان کې دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک شي
نور راپور نه هم شته هیله ده ملتیا مو وکړئ
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني که د خبرونې تر پای از موږ ملکیا وکي په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی راځو د دې پروګرام د سر راپور ته له پاکستان د افغان کډوالو د استلو له پلان سره سره یو شمیر افغانان له پاکستان غواړي چې دوی ته تابعیت ورکړي دا هغه افغانان دي چې په خبرې هلته زیږیدلي او رالوی شوي او افغانستان کې هیڅ هم نه لري پاکستان ویلي له خپل هیواد ناقانون افغان کډوال باسي او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا شپږ نیم لکه افغان کډوال په نږدې یو کال کې له پاکستانه ایستل شوي نور تفصیل له صفي الله ستانکزي اور
عبدالبصیر غزنوی وایي لږ تر لږه دوه نسله په پاکستان کې زیږیدلی او ټول ژوند یې هلته تیر کړی غزنوی چې کراچۍ کې زیږیدلی او هلته لوی شوی اسوشیتد پریس اژانس سره په خبرو کې وایي دا یې حق جوړیږي چې پاکستان د ده په څیر افغانانو ته تابعیت ورکړي
ہمارے پیدائش ہیں ہمارے بچوں کی پیدائش ہمارے یہاں ہیں ہمارے بابا اجدا کی پیدائش سارے یہاں تو وہاں کس طرح ہم
دل تا پیدا اور آلو شویو معشومان مدل تزدیگی دلی آن پرون مہم دل تا پیدا شوی سنگ آل تا لار شو حال لار دا چی ہم دا دا پی او آر کارتون پا پاکستانی شناختی کارتون تبدیل اکلی باید حق آوانان چی دل تا پاکستان کی اسی کی تابعیت تر لاس اکلی زکا پنور ہی وادنو کی لپنزو کلو نور سا تابعیت در کوی بریتانیا امریکا و طول اکثر ہی وادنو تابعیت ہم دا سی اخستلے شے مگ دل تا پنزی در سلویخ کال عمر تیر کرے مگ ولی تابعیت نشو اخستلے دا یہ وازی نه حل لار ده چې موږ ته پاکستانی تابعیت راکړي
پاکستانی نشنلټی دی ځای
غزنوی وایي هلته په میلیونو روپیو کاروبار لري او نشي کولای دار سره پریږدي لا اسوشیټډ پریس سره خبرو کې یو بل افغان کډوال فرید خان هم چې د پاکستانی تابعیت غوښتونکی او تر څنګ د کډوالو د استلوب چټکی او جبري پروسې نیوکه وکړه هغه ویل باید افغانانو ته لږ تر لږه تر دریو کلونو وخت ورکړل شي چې خپل کاروبار ټول کړي اخو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د پېښور عالی محکمې په یوې بې ساري پریکړې سره د هغو شاوخوا پنځه شپږ اریزو لرونکو کسانو په ګټه رایه ورکړي چې یا یې میرمنې یا خاوندان افغانان دي دوی اکثر د ځانو او بچیانو لپاره د پاکستانی تابعیت په لټه کې وو یا هغه پاکستانی میرمنې وي چې له افغانانو سره وادونه کړي وو خو اوس یې کورنۍ د کډوالو د جبري استلو په خاطر د بیلیدو له خطر سره مخ وي ډان رسپانې د پېښور عالي محکمې په حواله ویلي هغو افغانانو چې اریزې ورکړي او خاوندان یا میرمنې پاکستانیان دي د پاکستانی شناختي کارت مستحق دي د محکمې د حکم له مخې دا هم فیصله شوې چې له یوویشتو کلونو کشران چې میندې یا پلرونه یې پاکستان پاکستانیان دی کولای شي هم د افغانستان او هم د پاکستان تابعیت واخلي محکمې هم دارنګه پاکستانی میرمنې هم پریخي چې د پاکستان او افغانستان دواړو تابعیت ولري لا معلومه نه ده چې د پېښور د عالی محکمې له دې پریکړې څومره افغانان پریختنی توګه ګټه پورته کولای شي ځکه پاکستان کې چې لسیزو راهیسې افغان کډوالو سیږي زرګونه داسې افغانان شته چې له پاکستانیانو سره ودونه کړي او لا هم بې برخلیکه پاتې دي د پاکستان حکومت که څه هم د افغان رجستر شوو کډوالو د ایستلو پروسه تر یو بل کال ځنډولې خو ویلې دي ناقانونه کډوال به باسي د راپورونو له مخې پاکستان چې له تیر نومبر د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه پیل کړې تر دې دمه یې لږ تر لږه شپږ نیم لکه افغانان ایستلي دي
و موریدل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو له پلان سره سره یو شمیر افغانان له پاکستانه غواړي چې دوی ته تابعیت ورکړي د هغه افغانان دي چې په خبره یې هلته زیږیدلي او رالو شوي دي او افغانستان کې هیڅ هم نه لري په کور دننه په افغانستان کې بیا یو شمیر لوستې ځوانان او پخوانی دولتي کارکونکي د طالبانو د حکومت له لوري په دولتي ادارو کې د کاري فرصتونو له نشټوالي او د غیر مسلکي کسانو له ګمارلو شکایت کوي ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې په کافي اندازه زده کړې او تجربه لري خو بیکاره دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي په همدې حال کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست خیرالله خیرخواه په دې وروستیو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې ګمارنې د ورتیا پر بنسټ کیږي او د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې د روان هجری مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې له 2000 څخه زیات د کار جوازونه ویشلي نور تفصیل له سنا کاکړه اورو
که څه هم د طالبانو حکومت تل افغانانو او په ځانګړې توګه لوستو کسانو ته د کار د زمینې پر برابرولو ټینګار کړی خو یو شمیر لوستي ځوانان او له دندو ګوښه شوي دولتي کارکوونکي د طالبان حکومت له لوري د کاري فرصتونو له نشتوالي او په دې برخه کې له سلیقوي چلنده شکایت کوي. یو له هغو ځوانانو څخه فهیم چې تاسو له پوهنتون څخه فارغ شوی وی د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره کار ته اړتیا لري خو کار نشته اوس وس کار دی.
د ساینس په کچه باندې مې زده کړې دي په اقتصاد پوهنځي کې دا درې کاله کېږي چې فارغ شوی یم. داسې اداري کارونه دي چې په هغې باندې هم پوهېږم، خو بیا هم د دې سره سره د بدبخته بیا ویلی شم چې وظیفه مې نه ترلاسه کړې، تر اوسه پورې وظیفه نه لرم مګر په لټه کې یم.
یو شمېر پخواني دولتي کارکوونکي چې د طالبانو له بېسلي وخته رسېدو وروسته له دندو ګوښه شوي دا کوي چې طالبانو د دوی پر ځای غیر مسلکي او خپل کسان په بېلابېلو دندو ګمارلي دي. یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس د کار لپاره بهر ته تللی دی.
کسایی که فعلا در دولت طالبان دارن فعالیت میکنن به سر وظیفه
دا محل ډیری هغه کسان چې په دولتي ادارو کې کار کوي د لیاقت له مخې نه دی نیول شوی. د تیر حکومت ځینې محدود کسان چې طالبان ورته جدي اړتیا لري او دوی کار هم کولی شي په دندو بوختي. زه خپل د دې شاهد یم چې دوی یو شمېر کسان له څه مودې وروسته له دندو لري کړل او پر ځای خپل کسان وګمارل.
خود ما شاهد هستیم که بعد از مدت اونا هم برکنار شدن.
د دولتي ادارو یوې بلې پخوانۍ ښځینه کارکوونکې چې هغې هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي دا وکړه چې طالبانو د دې پر ځای بل تن چې نه مسلکي دی او نه یې هم زده کړې لرلې په دندې ګمارلی دی.
د ما پر ځای بل تن چې په کار نه پوهېږي او دغه اداره کې هم کار نه دی کړی په دنده وګماره. نه پوهېږم چې د کندهار یا کوم بل ځای څخه دی. لکه څنګه چې مې همکاران وایي له بده مرغه په ادارو کې وضعیت ښه نه دی.
خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست خیرالله خیرخا د شنبې په ورځ د دغه وزارت د مالی او اداري مرستیال د معرفي په غونډه کې دا وکړه چې دوی کسان د وړتیا پر اساس او له هر ډول تعصبه پرته پر دندو ګماري. په همدې حال کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سمیع الله ابراهیمي د یک شنبې په ورځ ملي ټلویزیون ته چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د 1403 کال په لومړیو دریو میاشتو کې څه باندې 2000 افغانانو او 600 بهرنیو وګړو ته د کار جوازونه ورکړي دي. خو د اقتصادي چارو کارپوه بشیر دودیال وزګارتیا په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ګڼي او وایي چې د بیکارۍ د کمولو لپاره هر اړخیز پروګرام ته اړتیا ده او په کار ده چې د هرې ادارې په سر کې مسلکي کسان موجود وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د مدیریت په برخه کې مې یو شمېر بشري نیرو ته ضرورت ده. دا اداري کسان په دولتي سکتورو په دې کې به کار کوي، خو په شرط دې چې مسلکي او ماهر کسان واوسي. نورو برخو کې مشکل لرو، دې ته صحیح توجه نه ده کړې. او د شغلونو ایجادول او کار آفرینی یو مهارت ده، یو برنامه غواړي، یو پروګرام غواړي. په دې سره موږ کولی شو چې بیکاري له منځه یوسو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د نړیوالو بنسټونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په دغه هېواد کې د بیکاري کچه زیاته شوې ده. په وروستیو کې د قحطۍ د مخنیوي د خبرداری سیستم شبکې په یو نوي راپور کې چې د جولای په شپږمه خپور شوی ویلي چې له پاکستان او ایرانه د سلګونو زرو افغانانو په ایستلو په افغانستان کې کاري فرصتونه نور هم کم شوي او په دې برخه کې د سیالۍ کړۍ لا پسې تنګه شوې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی درې اتباع دا مهال د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دوو امریکایي وګړو د بندې کېدو خبر تایید کړی او ویې ویل چې د دوهې درېیمې غونډې په څنډه کې د امریکا له استازو سره د دغو بندیانو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
واشنگتن اگزامینر ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی چې درې امریکایي وګړي د طالبانو حکومت په بند کې دي. چې تر دې مخکې د طالبانو حکومت هم د دوو امریکایي وګړو د نیولو خبر تایید کړی و. واشنگتن اگزامینر د شنبې په ورځ د جولای په 13 په یو راپور کې د دغه وزارت د یوه بیان له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې جورج گلیزمن، محمود حبیبي او رایان کوربت چې د 2022 کال په بیلابیلو میاشتو کې نیول شوي دي دا مهال د طالبانو په بند کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پتیل د جولای په 2 نیټه د تایید کړه چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د دوهې د دریمې غونډې په څنډه کې د طالبانو له استازو سره د بندي امریکایي اتباعو د خلاصون په اړه خبرې کړې. د طالبان حکومت ویان او د دوهې دریمې غونډې ته د دوی د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد له دوهې څخه تر رسنېدو وروسته په کابل کې یوې خبرې غونډه کې وویل چې امریکا باید د طالبانو شرایط ومني او د دوو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندانه د دوی بندیان خوشي کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه دي ویلي. خو حقوقي کارپوه عبدالواحد سادات وایي د بندیانو تبادله د نړیوالو قوانینو له مخې شونې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل خو دې ته په کتو چې د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دا چې د ګوانتانامو د بندیانو مخینه ناڅرګنده ده، دا ډول تبادله ستونزمنه ده.
در ارتباط از لحاظ حقوقی
په دې تړاو له حقوقي اړخه دا ډېره ستونزمنه ده چې کره قانون په دې اړه پلی شي. که څه هم موږ د 1949 کال د جنیوا څلور کنوانسیونونه لرو او بیا هم په 1980 کال کې الحاقیه چې پکې د جګړې د بندیانو یرغمل شویو کسانو او هغه کسانو په اړه راغلي چې د جاسوسۍ په تور نیول شوي
دي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي چې طالبان غواړي له دې لارې په سیمه کې سیاسي امتیاز ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دوی غواړي چې نړۍ ته وښيي چې طالبان یو طرف ته رسمیت نه لري خو بل طرف ته له امریکا سره د امریکا له دولت سره په دومره اساسو مسایلو باندې بحث کوي او تعامل کوي او یو تفاهم ته رسیږي او همدا ډول غواړي چې دنیا ته وښيي، طالبان دنیا ته وښيي چې امریکا د خپلو اتباعو دپاره هر څه کوي خو زمونږ حکومت سره نشي کولای چې هغه څه له نورې نړۍ سره کوي هغه ډول لاره اختیار کړي.
هغه زیاته کړه که د بندیانو تبادله وشي ښایي طالبان د ایران په څیر بهرني اتباع ونیسي او پر ځای له بېلابېلو هیوادونو امتیازات واخلي. په دغه راپور کې د بندیانو شرایط نامناسب بلل شوي دي. دا درې واړه کسان په داسې حال کې د طالبانو په زندان کې دي چې پخوا هم طالبانو یو شمېر امریکایي وګړي بندیان او بیا یې تبادله کړل. په 2022 زیږدیز کال کې د طالبانو یو مهم غړی بشر نورزی چې د مخدره توکو د قاچاق په تور د امریکا د یوې محکمې لخوا په عمري نقید محکوم شوی و، د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو د یو پخواني سرتیری مارک فیکس د خوشي کېدو په بدل کې خوشي شو. مارک فیکس د 2020 کال د جولای په 10 په افغانستان کې تختبل شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته. څو امریکایي رسنیو ویلي هغه کس چې د امریکا پر پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې برید کړی په خپل موټر کې هم چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو. ټرمپ د شنبې په ورځ په پنسلوانیا کې د وینا پر مهال په نښه او ټپي شو. نور لسفی ولاستانیک زیاورو.
Associated Press, CNN او Wall Street Journal راپور ورکوي چې د ټرمپ د کمپاین ځای ته نږدې د توماس میتیو کروکس په موټر کې چاودیدونکي توکي موندل شوي. د پنسلوانیا د غشل کلن اوسیدونکو پر ټرمپ د برید اصلي عامل په ګوته شوی چې تر حملې وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه او وژل شوی. د هغه په کور کې هم د بم جوړولو مواد موندل شوي دي. د امریکا د استخباراتو د ادارې د معلوماتو له مخې د ټرمپ په کمپاینی غونډه کې یو تن ګډونوال هم وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د ډزو وروسته ټرمپ د امنیتي افسرانو خو انتقال شو چې ښکارېدل لکې غوږې وینې روانې دي. ټرمپ په داسې حال کې چې په مخې د وینو لیکوه او امنیتي مامورینو چاپېر کړی وو، څو واره د مبارزې یا فایټ لفظ په زور ووایي او خپل مټه پورته کاوه. د ولسمشر جو بایدن په ګډون د امریکا ټولو سیاسي مشرانو دغه برید غندلی او ویلي دي چې په امریکا کې د دغه ډول تاوتریخوالي لپاره هېڅ ځای نشته. د بریتانیا، اوکراین، اروپایي هیوادونو، هند، استرالیا او اسرائیلو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو د دغه برید غندنه کړې ده. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی هم په خپل ایکس باندې لیکلي چې په کلکو ټکو دغه برید غندي. هغه په دې اړه په لنډ بیان کې زیاته کړې امریکایانو ته د ښو هیله لري. ځینې لومړنۍ وړاندوینې دا وې چې بریدګر د امریکا د پوځ تجربه لري، خو پوځي چارواکو اسوشیټډ پریس ته ویلي دوی د بریدګر په اړه کوم ریکارډ نه دی موندلی. څېړونکي په دې باور دي چې پر ډونالډ ټرمپ برید کې کارول شوې وسله د بریدګر پلار اخیستې وه. د امریکا په اوسنیو پخوانیو ولسمشرانو باندې د وژنو هڅې نوې خبره نه ده او دا ډول بریدونه څو ځلې شوي دي. په دغه ډول بریدونو کې د امریکا څلور ولسمشران ابراهام لینکن، جیمز ګارفیلد، ویلیام مکینلی او جان اف کینیډي وژل شوي دي. پر نورو ولسمشرانو هم بریدونه شوي او ټپیان شوي. یو له هغو دلایلو څخه چې تل د ځینو لخوا نیوکې پرې کیږي، په متحده ایالاتونو کې د وسلو د پیر او ساتلو قانون دی، خو ډونالد ټرمپ چې د وسلو د بندیز مخالفت کوي اوس په خپل تر برید لاندې راغی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنیو 2290 څپو خپرونې لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو آزادۍ رادیو په لنډو څپو د لاسرسي وړ ده. په افغانستان کې د نجونو او ښځو میاشتنی عادت یا ناروغي لا هم یو ټبو ده او ډېر نجونې او ښځې په اړه لا هم خبرې نشي کولی او په دې اړه خبرې ځان ته عار او ننګ بولي. دغه نجونې وایي چې په دې اړه په افغانستان کې عامه پوهاوی هم کم دی او له همدې کبله ګڼې ناروغۍ د دغو ستونزو له کبله رامنځته کیږي. دا چې په دې اړه عام خلک څه وایي، نجونې څه وایي او د روغتیا پالانو اندېښنې او سپارښتنې څه دي، په دې اړه پام وکړئ. دې راپور ته
میاستنای عادت یا پیریود چې په نورماله توګه هر میاست ټولې پیغلې نجونې او ښځې ورسره مخ کیږي او ډاکتران یې مهمه روغتیایي دوره بولي، خو په افغانستان کې یو شمېر نجونې او ښځې وایي چې د روان اقتصادي کړکېچ له امله په دې دوره کې روغتیایي اسانتیاوو ته کم او یا هیڅ لاسرسی نه لري. دوی وایي اکثره کورنۍ د نورو بشري اړتیاوو پوره کولو تر څنګ د کمزوري اقتصاد له امله پلې روغتیایي ستونزې هم نسي حلولای. د کابل ښار اوسیدونکي چې نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اوس دا چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ دی، نو طبعا هغه د میاشتنی عادت کې ته اړتیا دي، هغه بهداشتي مواد، هغه ډېری نجونې شاید ونشي اخیستلی، هغه نور څه نه چې دوی استفاده کوي هغه بیا د صحت لپاره هم ضرر لري، له طبي لحاظ نه د درملو اخیستلو هم توانایي شاید ونه اوسي. داسې څه ته د اقتصادي کړکېچونو له امله اوس ډېری نجونې لاسرسی نه لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکي او د درېو ماشومانو مور مشګان امینی وایي کورنۍ په دې برخه کې د خپلو لوڼو په اړتیا پوره کولو ناتوانه دي.
په افغانستان کې د نجونو لپاره ډېره سخته ده چې په دې مهال کې خپل ضرورتونه یعنې پوره کړي، ځکه دلته اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. هر کورنۍ نشي کولای چې د خپل نجونو اړتیا توکي ورته تیار کړي، نو د همدې کبله نجونې د روغتیايي مشکلاتو سره ډېر مخامخ کیږي.
دا نجونې او ښځې وایي هر میاشت لږ تر لږه دوه پاکټونو کوټکسونو ته اړتیا لري. په کابل ښار کې د ځینو درملتونونو کارکوونکي وایي اوس دوی ته د تیر په شان د روغتیايي توکو پیرلو لپاره د ښځو او نجونو مراجعه زیاته نه ده. د کابل ښار د یو درملتون فارماسیست خان محمد ستانکزی بیا د دې توکو د بایو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوټکس راځي ورته یو رقم دې ډېر شو پیدا بل رقم شپږ ځانې لري او ورته په سالوي روپې راځي او ترکی مې په نوم دی
د میاستنی عادت موضوع په افغانستان کې تابو یا تقریبا شرم ګڼل کیږي او ډیرا انجونی او خزی په دې اړه خبرو کول ډډه کوي. په دې کابل چې دغه طبي دوره شرم ګڼل کیږي، ډیرا انجونی په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو چې نو غړي پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې زه په لومړي ځل پیریود شوم یا هم ناروغ شوم، ماته د دوه موضوع په اړه هیڅ معلومات نه وو. حتی زه ډېره ورخطا شوم او ډاره شوم چې اوس دا څه رقم موضوع ده. بیا ما دغه مشکل د ما د مور سره شریک کړ، هغه بیا ماته وښودل، ماته یې وویل چې هر میاشت کې نجونو لپاره هم دغسې مشکلات پیدا کیږي، خو دا عادي خبره ده.
د نسایي ولادي برخې د متخصصو ډاکټرانو په خبره میاستنی عادت په نجونو کې له 14 کلنۍ یا په ځینو کې له 14 کلنۍ پیلیږي او تر 50 کلنۍ دوام کوي او هر 28 ورځې وروسته ورسره مخ کیږي. ډاکټران دا دوره له روغتیايي اړخه د ښځو لپاره مهمه فزیکي او روحي دوره بولي. د نسایي ولادي برخې متخصصې ډاکټرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته د اقتصادي وضعیت له امله روغتیايي توکو ته د نه لاسرسي په اړه د نجونو د ستونزو او اندېښنو په اړه بدیلې لارې داسې تشریح کړي.
که چیرته اقتصاد ښه نه وي، نو د نخي ټوټو څخه استفاده کولای شي. بیا د نخي ټوټې پاک په پوډر او په صابونه ومینځي، په اوبو پاک او کش کړي، مرته دې واچوي او شام مخه اوتو کړي. او که چیرته اوتو ته لاسرسی نه لري، برقونه نه لري، نو کولای شي چې په تناره کې
د نسایی ولادی څنګه بلا متخصصه ډاکټره نوریا مشکل بیا وایي چې که په دې دوره کې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه نیول سي د خطرناکو ناروغیو لامل بسی.
که چیرې دوی ته د افضل صحه ونه ښودل شي، سیکان لري چې دوی بیا په آینده کې له بعضې مشکلاتو سره، د بعضې امراضو سره مخامخ سي، لکه التهاب د رحم، التهاب د نفیرو، چې التهاب د نفیرو بالاخره سبب د بندش د نفیرو او حتی اقامت کیږي دوی ته، او بل بعضی وخت حتی التهاب د مثانه دوی ته پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په ګډه د بیلابیلو کمپاینونو له لارې نجونو ته په ښوونځیو کې د میاستني عادت په اړه معلومات ورکول، خو په دې اړه اوس د عامه پوهاوي په برخه کې اندېښنې لا زیاتې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي بند کړل سوي دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو په همدې راپور سره هم د خبرونې د خبری راپورونو پای ته رسیدو. اوس هم ستاسو پیغامونه نشر ته چمتو دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. زما پیغام دغه دی، په افغانستان کې کارونه نسته، کارونه په ټپه درېدلي دي. دغه ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده، دا پاکستان ته بله ورځ اته نه کسه تله، بیا ګیر کړي دي په غرو کې، نو بیا دوی تږي سوي وه، رتا سوي وه، ظلمونه یې ورسره کړي وه، بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ. نو زما دغه د لوړپورو چارواکو څخه دغه هیله او ارزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کړي، یو کارخانې او یو شی ورته پاله کړي، یو چم ورته وکړي. دا ځوانان بېکاره دي، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي، حتی داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته. د ازادۍ رادیو سوپښتۍ پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما دا غوښتنه ده چې ستاسو یو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخلي، د ګریش پر لارې نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي، اقتصادي حالات یې، تعلیمي حالات یې، او دلته د مخورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محمد الله د لوګر ولایت تخروار لسلی د خاور لکلمې غږیز پیغام درته پرېښی ده. د افغانستان وضعیت ډېر خراب، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنی له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي، خالې د خروار په ولسوالۍ کې سوي دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګه سوې وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنی اقتصاد خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، چې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډېر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي، تر څو یې خارجان په رسمیت وپیژني، او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالدار خلک سي په خارج کې دي کارونه روان کې، پروژې روان دي کې، افغانان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1 2 1.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې دي. وړاندې د اوومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده امر کړی چې له دولتي ادارو او وزارتخانو شخصي استفاده ونه شي. د اخونزاده د امر په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس خبر ورکړی دی. د طالبانو رهبر ویلي چې که څوک په دولتي ادارو یا وزارتخانو کې اوسیږي، هغوی د نورو ځایونو ته انتقال شي. سبا د محرم د میاشتې لسمه یا د عاشورا ورځ ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عامه نظم ځواکونه یې موظف کړي چې د عاشورا د مراسمو لپاره ښه امنیت ونیسي، خو مهمه ده چې د دوی پټکو خلک په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانګلی هیواد دی. دغه پروګرام د جولای په 14مه په ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي چې د اقلیم د بدلون یو لامل د ګلخانهي ګازونو خورېدل دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په شمال کې وروستي مرګونی سیلابونه د اقلیمي بدلون د ناوړه پایلو یوه بیلګه بللې. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د جولای په 14مه د جمهوری پالو په ملي کانګره کې د ګډون په هدف د ویسکانسن ایالت ملواکي ښار ته ولاړ. د روټرز خبری اژانس د راپور له مخې دغه کانګره د دوشنبه پرانستل کیږي چې ترڅ کې به یې ټرمپ د جمهوری پالو لخوا د ولسمشریزو ټاکنو د رسمي نومان په توګه ټاکل کیږي. د امریکا ولسمشریزو ټاکنې د راتلونکي نومبر میاشتې په 15مه نیټه د ډونالډ ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن ترمنځ ترسره کیږي. ټرمپ پرون یوه ورځ وروسته تر هغه ملواکي ته وخوځېد چې پنسلوانیا کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال پرې ډزې وشوې او ټپي شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر خپل ټاکنیز سیال ډونالډ ټرمپ شوی برید غندلی او د پیښې د څېړنې لارښوونه یې کړې ده. هسپانیا د اروپا د فوټبال اتلولي وګټله. د هسپانیا د فوټبال ملي ټیم د یکشنبې په شپه د انګلستان د فوټبال ملي ټیم ته 2-1 ماته ورکړه. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولي سیالۍ د جرمني په کوربتوب د جون 14مه پیل شوې وې چې پایلو به یې د برلین په اولمپیاد لوبغالي کې وشوه. او هسپانوي کارلوس الکاراز د نړۍ د ټینس د وتلي لوبغاړي نوواک جوکوواکویچ په ماتولو د ویلبلډن اتلولي وګټله. د راپورونو له مخې الکاراز 2.5 میلیون سترلینګ پاونډه یا څه باندې 3.4 میلیون ډالر جایزه هم ترلاسه کړي.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل. د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې مهمو پیښو ته له متفاوت زاویې د ازادي ځانګړي و مورس کې هرکلی کوم. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په یو واړه کلی کې وري، خو خلک یې څنګه ژوند کوي لدی مخبرو. په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مهم خبرو، او لدی هم خبرې کې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوستخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي. خو تر هر څه لومړی د تیروني د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لسګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لسګونه زره گزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي گزار ورکړو.
منظور پښتین سوړو د پوره تاسو ولیدل چې هغه ډېر حوصله او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی. داغو ملګری چیرې په داسې حال کې چې خلک غفره خلک غوسه دي، د خلکو لپاره ول ډېر آسان دي، ډېر زیات ویډیا دي. خو بیا هم دا یو میچورټي د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې الله سره وچ دی سیاسي میچورټي دا ډېره زیاته ده. خو دا زغم هغه چې تاسو کله پورې امکان لري دا دا شاخیر تر کله پورې امکان لري.
یو شهادت، یو قربانی، یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت، یو قوم، یو پرو پیمانه وړ راپور د سیراوی کسې خپل ها وخت خانه خدابات دې په ټولو ځوانانو مینا په جوش راولي او دا به حرکت لاره جوړی
موږ ګلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړ بوله نه لکه موږ به د ګلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست جابر ریاست او ایسای ته د غاړي توپ جوړو.
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسیو او د خلکو په کارونو کې کار لرلو یې ولس ویرولی. طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته.
داسې اجراءات ترسره کېږي چې د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او عزت سبب کېږي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نه شي کولی په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي. دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان پاکستانی خارجه وزیر له لوړ پوری پلاوی سره کابل ته ځي. دین مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي، خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي، بد اعتمادي ده د پاکستانی طالبانو په موضوع باندې. نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی، ځکه چې دغه بد اعتمادي خرابو تعلقاتو تګ راتګ هم اغیزمن کړی دی.
د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسي او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیرې اونۍ برید غندلی او د هغه په مړینې خواشینی ښودلې ده. طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریځ د پاکستان په چارو کې د نه لاسوهنې په بهانه روښانه نه کړي، خو پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غني ترڅنګ پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله خان، حمدالله محب، حنیف اتمر، فضل هادي، مسلم یار، فضل محمود فضلي، ضیاءالحق امرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین دادفر سپنتا په دغه پیښه خواشینی ښودلې ده. دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز، راشد خان، محمد نبی، فضل حق فاروقي، رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ، خو ګیلمن وزیر له څو ورځنۍ کوما وروسته د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا، کوزه پښتونخوا او اوسنی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیره ونۍ د یو ډله ییز برید په ترڅ کې ټپي او څو ورځې وروسته یې په روغتون کې ساور کړه.
زما په قتل کدا نور نړۍ چوپ د خیر دی، خو مسلمان زه خو ستا د کلمې ورور یم او زما پر لاش په دومره ویر وی چې توبې به باسي، ځکه چې زه د شپږو خویندو کشرۍ ورور یم.
کچام ډېر دروند ټکی دی، زما د خلینه وصل ډیر مشکل دی. ګیلمن پښتین هغه زمون په منځ کې نشته دی.
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ و، څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په وروستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سختو پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لرګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلي. د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لوڼه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغو گزارونو ژوندی پاتې نه شو. د منظور پښتین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکي قاتلین استول شوي چې مخکې له مخکې د دغه سي بریدونو ټریننګ ورکول شوی دی.
هغه په هغه وخت کې مزغه چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوندی کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پښتین پښتون تحفظ موومنټ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کوو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوژي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې څه طریقه هم هغه مړه بازګر راژوندي کړي، پن کوشش هر ممکن وکړو. زما چې کوم معلومات تھی هغه په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیرو سرجن سره رپورټ سی ولېګل یو بل ځای ته، هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوی و، هغه ځای کې کوم د سی ټی ټی وی کیمرې لګېدلې هغه هم خراب دي. نو دغه نه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرضی شوی دی، بلکې ریاست ملوث دی. اوس پورې د گرفتاری نه ده شوی، نه داسې څه موومنټ شوی دی، داسې په حرکت کې اوس پورې یوه اداره هم نه ده راغلی.
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری وه، د پښتنو په څو لویو ښارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د وروستي دیدن په موخه کېښودل شوه، خاورو ته وسپارل شوه.
خامخا د مبارزه په ځوانانو باندې، پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ ښودله ده کله کله یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه وډله راپورته سي، راوي کس یو خپل حق واخلي.
موږ ګلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې غوړه ګوله نه لګو. موږ به د ګلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست، د جابر ریاست او ایسای ته د غاړي توک جوړو. موږ ایسای یا پنجابی ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکو چې هلته دې په بے ګنا انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسی او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورني غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی، موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ، د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ لپاره خپل سرونه په لاس کې راخستي دي.
او وروسته لاغې چې ازادي راډیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سرې میاشتې ټولنې د رئیس او مرستیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل، د طالبانو حکومت د دغې ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سرې میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابی په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډېر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سرې میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي وو چې ملا نور الدین ترابی د دله غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک یې ترسره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د کانونو او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو له خبر خبرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجه تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سرې میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات، په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د نااټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینه په ظاهري بڼه انتقادات، د قانون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو نمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوی دي چې د یو نامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو څرنګوالی، د اوسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اورېدو نه موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته خبرګون ښودلی دی. د وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بې بنسټه ادارې ردو په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو، هغه کنارینه او یا هم شزینه وي، شرعي حقوق تامین شوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. لیونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه لداسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
پوسنی حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالی د وجې نه او همچنان د قانون د نشتوالی د وجې نه او د بالمعروف فقه د په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کېږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کېږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دي او دوی نه ترې خود سرانه داسې کړې ترسره کېږي چې هغه د امر بالمعروف په جای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي دا لباس داسې دی دا د څیره داسې ده دا زنانه ولې دا سره د کور نه راوتلې ده د ښار ښکلا نقش نگاری او د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالیو ګډ کار دی لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه یې زیانمن کړل د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پو لیکل دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان
تباکی
او هم افغانستان
تباکی. او داسې ښکاري چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوې چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانونه افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غځولې او کابل ته یې ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوي استولو اعلان هم کړی دی. ښاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي ځکه د ده په خبره ګاونډیان نشو بدلولی خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دانشم وایي چې یو سفر به هغه ټولې مسلې حل کړي ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پورې وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به ښه شي او پاکستان کې تلفات زیات شوي دي. امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حملې شوي دي په هغې کې په خیبر ضلع کې دغه رنګې په وزیرستان کې هم نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختوبلی شوي یو پولیس او یو فرنټیر کور والا هغې کې دوه وجلې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي لیکن زما نظر دا دی چې بیا هم مسافرونه وي نو بیا مخامخ اندېښنو ته لار سمیږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي دی دې ته مجوره په دې سره د غوتل چې د پښتنو بلوچ سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات ترسره کړي. بار دا چې پښتانه لر پښتانه معمولا په کوزې پښتونخوا هم غږ پورته کړي چې دوی به داسې کار ونه کړي. بلوچان هم خطر ورکړي او دولت د امارت اسلامي طالبان وزیر دفاع هم وویل که چیرې تعرض کېږي زموږ په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې راستي خبر اترو ته خبر اترې کی دي. نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نورې ناندرې چې دي د ټي 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 پی ټي بخروان ټي ټي پی او نور مسایل به هم حل شي د مذاکرې او د خبرو اترو لار نه دا خواجه.
بلخوا کابل ته د خپل پلاوی داستول په درشل کې پاکستان لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسما نه دی اعلان کړی خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری تایید کړی او په یو اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنری مشر فلیپو ګرانډي پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده هم وغځي. جنو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې 14 لکه یاد شوي دي د هغوی د دغه کار چې کوم پی او آر کارډ هغې سره یې د هغې موده کې د یو کال توسیع شوې ده غځولې شوې ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون د 1.5 پورې. زما نظر دا دی چې دا یو ښه ګام دی ځکه پاکستان به اکثر د 3 میاشتو لکه موده غځوله او سره دې چې د راجستر افغانانو یا چا څو چې افغان سټیزن کار دي دا یې پاره باندې پاکستان سره پریکړه نه کړې چې هغه یو باسي یا شړی خو چې کوم پاکستان د بی اسناد او تدی وای یا نه قانون ورته وای دا یې پاره چې په 13 اکتوبر کې دیو پالیسی دان کړه چې هغه به زی او پینځله کې شاو خو ولیکي چې پاکستانانو یې هغه ته هم دی نو په دې څوک چې راجستر دی پی او آر کارت والا افغان سټیزن کار ورته وای نه یو ایو فشار وو چې او زنه پکې تللی مو بیا لري دوستا لکه نو صبح هغه ته یو اطمینان وی لکه کم از کم یو کال لپاره.
او که څه هم د ګیلمن وزیر ژوبلې دا او مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړې ده، خو طالبانو تیرونی په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللې. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلی د دغه سرحدي خارګوټي د ښاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو تصویرونو وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او له هغه وروسته له څلي څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوي او پرې د طالبانو د حکومت خپل شعارونه لګول شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې له دغو تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخت دی. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی وو او له یو ورځني بند وروسته یې بیرته خوشې کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو او خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه سری دپاره مونږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یو هنرمند و چې هغې د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولی شول. هغه مونږ پیدا کړه په مزار شریف کې. هغې دا هنر له ایران له ځان سره راوړی و. په ایران کې زده کړی وو او په ډېره خواري په یوه اونۍ کې دغه څلی مو په هغه نهایي کاري فشار سره جوړ کړ. د دې دپاره خوختي ځانګړي خښتي وې هغه هم په کابل کې په یوه کارخانه کې پیدا کړي. همدارنګه په ډېر کم مصرف سره لیکن په ډېر کم وخت کې په ډېرو کم امکاناتو سره د ډېرو نهایي مینې او خلوص سره دغه سلی مونږ ورغولو. دا د لر بر افغان ولس د وصل نقطه وه. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلي کې ورنګول شول او هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلي رنگونه تور شول لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به د تل لپاره یاد وي.
تیرونه د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انځور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوه. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته روانډا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کېدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني ماجر افریقایي جزیرې روانډا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستۍ ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې روانډا ته انتقال کړي. خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخې اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پرېکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د روانډا بدترینو شرایطو سره لاس وګرېوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع دا هم وه چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړې. خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکي د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خپرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د هلکانو نجونو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې دلی دلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بخونکی دی. دغه څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړې دي خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې ایکس پاڼې باندې بیا ځلې خپور کړی دی. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانه چې حتی په پرمختللي نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و. خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانه د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانه د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوسټ اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ ترسره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالیو او حتی نورو استونو چاره اسانه او چټکه شي. دا مهال د افغانستان پوسټ په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورټ او د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیوری انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړوونکو ته 60,000 ډالر انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی له خلکو سره چټ هم کولی شي او په دغه چټ بوټ کې خبرې اعلانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري خو خوشاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبرېږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډل آنی کیډیا او پرتګالی مجازي موډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غا رحمت دي چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال منځنه کوي. خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیځ ایالت میګالا کې پروت د چی په اوسط ډول د کال یو لزره او 3.3 میلیمتره باران پکې وری. حتی دا سم شوی چې په 1950 یا کال کې هلته د کال 6.0 میلیمتره باران وریدل. د موسم رام معنا دا ده چې د یخو کارونو ځمکه او دلته رښتیا هم موسم ډیر یخ وي. په دې کلي کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبر پورې زور او شور کې وریږي. تر دې حده چې هلته د 2022 کال د جون په 1.5 ورځو کې له 0 میلیمتر زیات باران وریدل. حال دا چې په همدې کال او همدې میاشت کې د اروپا په ټول پولنډ هیواد کې 200 میلیمتر باران وریدل. په دې کلي کې د بنګال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له امله زیاتې ټکرې خوري او همدغه خنډونو یاد کلی پوره باراني ګرځولی دی. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې له وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي، لرګي راټولوي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولوي. نو په همدې سره د نن ووم ورځم رانغاړم. هر اونۍ د ازادي راډیو په چپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې ووم ورځ له سعید شینواري سره مه هېروئ.
لکړه شراب دسرو لبان سنم لکړه شراب دسرو لبان سنم نظر لره عاشقان سنم نظر لره عاشقان سنم لکړه شراب دسرو لبان سنم لکړه شراب دسرو لبان سنم نظر لره عاشقان نظر لره عاشقان سنم